السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبري مجله کې افغان حکومت د امریکا له خوا د دوی امنیتي ځواکونو ته د بودیجې د زیاتوالي هرکلی کړی.
په کلنۍ بودیجې کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو.
کندوزی بزګر په غنملاو کې اوربند غواړي.
نن چې زمونږ غنم په اخرې زمونږ نه مخزوي زمونږ روزي زمونږ نه مخلي د مرمۍ نه خو ځان ته نجات ورکړي چې فرارم کو ګور نه پریښود.
روزګان کې د سولې پارک په جوړېدو دی.
خو خوا د ډېر جنگونه چې موږ غواړو چې دغه څنګه د سولې پارک په نامه دغه سولې پارک
او د بلاروس سیاسي مخالف د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه استایلی دي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
مهم خبرونه سر ټکی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي طالبانو په تیر یوه میاشت کې نږدې 2.5 ملکان وژلي دي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو له سړېدو سربېره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې او د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په قاهره کې لیدلې. له حماس سره د سولې د تړون په غښتلتیا او د غزې په بیا رغولو یې بحث کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي طالبانو په تیر یوه میاشت کې نږدې 2.5 ملکان وژلي دي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په یوستولي پیغام کې وویل چې د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکان ټپیان شوي هم دي.
طالبان اهداف ملکي را انتخاب میکنند به خاطر
طالبانو په خپلو بریدونو کې ملکان په نښه کړي. دا جنگي جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړي توګه ملکانو ته درانه تلفات اوښتي چې مسؤول یې طالبان دي.
طالبان است
وسلوال طالبان تر اوسه د افغان چارواکو د دغه تور په اړه څه نه دی ویلي چې د ډلې په یوه میاشت کې نږدې 2.5 ملکان وژلي. له کابل په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د کابل د 15 ناحیې اړوند نیازبیک سیمه کې سهار شاوخوا 8 بجې نامعلومو وسلوالو په عارف الله عارف باندې ډزې کړي او وژلی دی. یو بل کسان په دې برید کې ټپي شوی. اخوا د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د نوی کابل بانک 2 ساتونکو وژل شوی او د دوو پولیسو په ګډون څلور تنه نور ټپیان دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال اميري ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز لمړی امنیتي او جته سیرمه د نامعلومو وسلوالو لور څخه د کابل بانک موټر او چې پرام دی باندې کچه کې بریتر سره شوی او دوه تنه د کابل بانک ساتونکو په شهادت رسیدل. همدارنګه دوه تنه زخمیان او کله چې لمړنۍ امنیتي حوزې مسلمین صحیح ته ځان شوي سره په مخامخ نشه تخته کیږي. په پایله کې دوه تنه هغه زخمیان شوي. د لمړنۍ امنیتي حوزې مسلمین کوم چا چې د عمل سره کړی دی هغه اوس د پیشته ځای څخه په تیښته بریالي شوي دي.
امیر زیاته کړه پولیسو د بریدګرو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د قریشی په استازیتوب ښاغلي اتمر ته رسولې. قریشی داسې وخت خپل افغان سیال پاکستان ته وربللې چې په وروستیو څو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو راپور نه ورکول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د کاغلی اتمر په حواله د هم راغلی چې لښته فرصت باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت شنبه مازیګر د پاکستان له سفیر سره غږېدلی چې څو ساعته مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب له پاکستان سره د سړو اړیکو احوال ورکړ او ویل چې طالبان د پاکستان نا اعلان شوې نیابتي جګړه مخته وړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دغه هیواد د مرکزی بانک رئیس عبدالناصر همتی ګوخه کړی دی. همتی د ولسمشری ټاکنو کاندید دی. رویټرز لیکلی روحانی همتی ته په خطاب ویلی که ټاکنو ته د ریګي په مرکزی بانک نه شي پاتې کېدی ځکه ستا حضور د پیسو په پالیسۍ او تبادلې پریټونو اغیز پرې باسي. همتی د روحانی پریکړه منلې. عبدالناصر همتی د هغو وو تنو له ډلې دی چې د ایران ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه د نگهبان شورا لخوا تایید شوي. د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په قاهره کې لیدلی. دوی له حماس سره د سولې د تړون په غختلتیا او د غزې په بیا رغولو باندې بحث کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شوکری نن په یو بیان کې ویلي دا خبرې په غزه کې د اوربند او د سولې د ټینګښت لپاره د مصر د دوامدار او نستړی کېدونکو هڅو په لړ کې شوې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گابی اشخنزای هم قاهرې ته تر سفر مخکې په یوټیوب کې ویلي وو دا به له حماس سره د دایمي اوربند په مسله بحث وکړي او هم به په دې غږیږي چې څنګه د بشري لپاره یو تګلاره جوړ شي. د مصر دولتي ټلویزیون ویلي دغه هیواد د ولسمشر عبدالفتاح السیسی لخوا د استخباراتو رئیس عباس کمال تل ابیب ته استول شوی څو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وغږیږي. عباس کمال بر رام الله ته هم زید څو له فلسطیني چارواکو سره خبرې وکړي. د مصر، امریکا او ځینو نورو هیوادونو په منځګړیتوب د حماس او اسرائیلو ترمنځ یولس ورځنۍ جګړې د مې په 21مه ودرېدې. په دغو بریدونو کې تر 250 فلسطینیان چې پکې تر 130 زیات ملکیان شامل وژل شوی. د اسرائیل خواوته د دیار لاسو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. او د افغانستان په لومړني ملي پارک بند امیر کې خزینه ساتونکي د خلکو لارښوونه کوي. د بند امیر ټول ساتونکي په تیره بیا خزي د بامیان اوسیدونکو دي او سیلانیانو ته د سیمو په معرفي کولو کې مرسته کوي. اوس وخت څلور خزي له نارینه سره د بامیان د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست په همکاري په بند امیر کې په دنده ګمارل شوی. د ساتونکو لډلې یو هم اوشت کلنه سیمه ده. دا وایي چې سیلانیانو ته لار ښیي او په تیره بیا هغه چې نابلد دي. بند امیر د بامیان په یکاولنګ کې د اوو لویو او وړو بندونو څخه جوړ دی چې طبیعي ښکلا یې هر کال لسګونه زره سیلانیان ورجلبوي. د راپورونو له مخې یوازې تیر لوی اختر چې د دوبي په موسم کې و 15 زره سیلانیان بند امیر ته ورغلي وو.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یوش مهمورو لویو خارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.44، هرات اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.3، کندهار اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 9.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.44، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.21، او جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.22.
مخامنه خبری مجله ته غوږی راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. افغان حکومت د امریکا له دې پریکړې چې په نوې بودیجه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 300 میلیونه ډالر زیات کړي هرکلای کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو او ګډ کار پایله وبلله. که متحده ایالاتو کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندې شوې بودیجه تصویب کړي، دا هیواد به په 2022 کال کې افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت د امریکا د پریکړه ستایي چې خپل کلنې بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره 300 میلیون ډالر زیات په پام کې نیولی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پر ورځ کانګرس ته خپل کلنې بودیجه چې شپږ تریلیون ډالر کې وړاندې کړه. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله دې رقم کې 115 میلیارد ډالر پوځي بودیجه ده چې 3.3 میلیارد د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي دي چې د تیر کال په پرتله 300 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. تیر کال دا مرسته نږدې 3 میلیارد ډالر وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ د مرستو زیاتېدل له نړۍ او په ځانګړي ډول له متحده ایالاتو سره د خو اړیکو او ګډ کار پایله بولي. خغلی اندړ نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامی ډګر کې نور پر ځان متکی شوي او د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته به دوی سره مرسته او ورس حملاتړ دوام ولري.
دا د اوس امریکا تازه د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د خو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړی هم ده.
د ډیفنس ون رسنۍ د راپور پر بنسټ له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. متحده ایالات داسې مهال په خپل پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي چې عملاً له دې هېواد د خپلو عسکرو ویستل پیل کړي او دا لړۍ نږدې 25% بشپړه شوې ده. دا بهیر دروان زیګدیس کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پال شوې چې د سپتمبر په 11مه به بشپړ شي. له افغانستانه د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته یو اندېښنه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ دی. هغه څه چې افغان حکومت وایي په دې اړه اندېښنه نه لري او دلیل یې د نړیوالو لخوا د مالی مرستو د ملاتړ ډاډ بولي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال محمد امیر محمدی هم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د هغو هوکړو دوام دی چې افغان حکومت له دې هیوادونو سره کړي دي. خوشنون کې وایي امریکا په پوځي برخه کې د مرستو په زیاتېدو سره غواړي دوه موخې څرګندې کړي. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری آرس:
یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته، د بل اړخ څخه دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي که جوړی ترانسي.
امریکا راسه مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو زیاتې دوه خبر ورکوي چې په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې لوروسی وسلی وپیری. سید طیب جواد تاس خبری اژانس سره مرکه کې لوروسی وخت چې د افغان ځواکونو په تجهیز په ځانګړي ډول د پوځي هلیکوپټرو په ترمیم کې مرسته وکړي. خغلی جواد لوروسی وختنه کړي چې د افغان پیلوټانو پر روزنه کې هم د افغانستان لاسنیوي وکړي. امریکا د سمال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د مرستو زیاتې دوه خبر ورکوي چې د ناتو سازمان هم د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ او هیڅ سینډا بولی او تیرونی د دغه سازمان سرمنشي یان سټولټنبرګ په دې برخه کې د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. تب داسې حال کې دا چې نږدې درې کال وړاندې په بروکسل کې د ناتو سرمشري ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ ته به د 2024 کال تر پایا دوام ورکوي.
امریکا په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل بودیجې د زیاتوالي خبر ورکړی چې د غلطه د جګړو لیکي تودې شوې دي. همدانن هم د کابل ښار په لویدیځ څنډه کې یو هدفي وژنه وشوه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د زمکو د ښار جوړولو او زمکو وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس انجنیر عارف الله عارف د دغه برید هدف ګرځېدلی دی. په ورته وخت کې دغه وزارت ویلي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 238 کسان وژلي. دا چې د تاوتریخوالي د دغه راپورونو جزئیات څه دي د راپور ته غوښی.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د 15 ناحیې اړوند په نیازبیک سیمه کې د عارف الله په نوم یو کس د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو وژل شوی او د عبدالرازق په نامه یو بل کس ټپي شوی. امنیه قمندانۍ دغه خبره رسنیو ته په استول یې خبر پاڼه کې کړې. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې وژل شوی کس انجینر عارف الله عارف د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس و. خو د ټپي شوي کس په اړه په اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي. تر اوسه چا د دغه وژنې مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې لیبی اوږدې مودې راهیسې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو کچو دولتي چارواکي او عام خلک په نښه کېږي چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په خپلو تازه تحرکاتو چاودنو او بریدونو کې ملکیان په نښه کوي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د دغه وزارت وین طارق قادین د یک شنبه په ورځ رسنیو ته پاستولی ویډیو پیغام کې ویلي دي چې
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر
طالبان د خپلو یرغلیزو عملیاتو لپاره ملکیان په نښه کوي. دا جنگي جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه ملکیانو ته درنه تلفات اوښتي چې مسؤلین یې طالبان دي. د طالبانو دا نوي تحرکات جنگي جنایت دی. افغان ځواکونو هر وخت د دغو جنایتونو ځواب ورکړی.
قوانین دوی امنیتی افغانستان در هر مرحله پاسخ جنایت طالبان را دادند.
نوموړي زیاتوي چې د روان مریض کال د سور له ولسمې د جبزا میاشتې تر نهمې نیټې پورې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 238 ملکیان وژل شوي او 1520 نور ټپیان شوي دي. دا چې دغه ملکیانو ته په کومو ولایتونو کې مرجو بلا وختې د کورنیو چارو وزارت چارواکي په اړه زیات جزئیات نه ورکوي. دغه ادعا تر اوسه د کومې خپلواکې ادارې لخوا نه ده تایید شوې. خو د طالبانو وین زبیح الله مجاهد بی ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د ادارت کړي د اویلې دي چې برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وای ډیر ژر به د پاکستان د هغې یو ارخیز پریکړې په اړه له دې هیواد سره خبرې وکړي چې له کابل څخه اسلام آباد ته یې د الوتکو د الوتنو د کمیدو په اړه کړې ده. پاکستان له تیرو لسو ورځو له کابل څخه اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو د الوتنو شمیر په اونۍ کې له 50 څخه یو ته راکم کړی، خو پاکستانی الوتکې بیا پوره 15 الوتنې کوي. د ملکی هوایی چلند ادارې مسؤلان وایي پاکستان په یو ارخیز ډول دا پریکړه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان په ښکارا د کورونا او باد خپرېدو د مخنیوي په موخه له کابل اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو 80% الوتنې راکمې کړې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره وایي دا پریکړه په یو اړخیز ډول شوې او د هغې هوکړې خلاف ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل په موخه روانه اونۍ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کیږي. دې زیاتوي که پاکستان په خپلې یو اړخیزه پریکړې ټینګار وکړي افغانستان به هم ورته عمل وکړي.
ادارې هونوردی ملکی موضوع را یې هفته پیګیری میکنه.
د ملکی هوایی چلن اداره په روانه اونۍ کې پر دې موضوع له پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. کچېرې ستونزه حل نشي او موږ ته مثبت ځواب را نه کړل شي، افغان دولت به هم ورته عمل وکړي. په دې
د کابل او اسلام آباد ترمنځ دیوی هوکړې پر بنسټ له افغانستان یوازې کام ایر هوایی شرکت کولای شي پاکستان ته په اونۍ کې 15 الوتنې وکړي، او له پاکستان څخه د دې هیواد د پی آی ا شرکت هم په اونۍ کې کابل ته د 15 الوتنو اجازه لري. خو د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې د معلوماتو له مخې اسلام آباد بې له کومې مشورې او د شوې هوکړې خلاف د افغانستان د کامیار شرکت څلور الوتنې له دې کبله چې ګنې د کورونا او باد خپرېدو مخنیوی کوي لغوه کړي دي. بلخوا د کامیار هوایی شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره باید اسلام آباد ته د دې شرکت د الوتنو د بیا پایل زمینه برابر کړي.
اوس باید د افغان شرکتونو له حقونو ملاتړ او ننګه وسي. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د هوایی شرکتونو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. باید همکاري او هڅه وسي چې موږ بیا پر دې مسیر خپلې الوتنې پیل کړو.
افغان چارواکو له دې وړاندې هم پاکستان په دې تورن کړی چې نه یوازې په سیاسي بلکې له دې هیواد سره په سوداګریزه برخه کې هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي، او تلی په یو اړخیز ډول او یوازې د خپلو ګټو پر بنسټ پریکړې کړي. دوه کاله وړاندې هم هغه مهال چې د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګل شوې پاکستان د افغان الوتکو د الوتنو پر مخ بل هوایی حریم وتړ او اجازه یې ورنه کړه چې هند ته له دې لارې الوتنې وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
کندوز کې کروندګر د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د څه وخت لپاره د جګړه ودروي څو د دوی د غنمو په خشمي فصلونه د اور خوراک نشي او دوی وکولای شي لاو او درمندونه واخلي. کروندګر وایي د ټول کال خواري جګړې له ګواښ سره مخ کړي او که غنم وانخلي راتلونکي کال له لوګي سره مخ کېدای شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندوز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولای غنم لو او درمندونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټوي او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د شیرچی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څېره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي زمونږ غنم زمونږ نه مسوځوي زمونږ روزي زمونږ نه مخلج د مرمیو نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار م کو ګور نه پرېښوده. اوس مو په بل طریقه مونږ وژنئ چې زمونږ دارایي زمونږ نه اخلي. غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي مونږ بمبار کړي تیاری راولئ چې په یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې مونږ په تدریجي وژنئ، تدریجي مه وژنئ.
د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی سلوه کلن غلام حضرت ساخیل هم ورته خبره کوي.
دمن غنم اوس پخه سوی دی دوار اوخ کیلو لوری جنگ جگری کی زیاتره د خلکو درمندونه سوزی کختونه ور اخلي دوار اوخ کیلو لوری ور باندو کی دا بډیره خی تر سو دغه کاروانګر او د قانون خپل اصلات په آرام فضا کې تر لاسه کی تر سو هغه خپل بچو ته یو مړی حلال ډوډی پیدا کی.
د کندز د امام صاحب الصلی و اسدونکو یا تدرش کلن عبدالجلیل مایار وای چې په دیر جریب ازمکه کې غنم کرلی او پر درې لکه افغانۍ لګخ راغلی. هغه ویر لري کې چیرې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی په خښوي غنم به ور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زمونږ د خپل عاید دی. مثال دا ټول عایدات زمونږ د دغه دیقانۍ د غزمکې نه دي. غنم هم کړي دي، هغه هم دومره خوندور نه دي شوي که چېرې د دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي مونږ خو در بدره کیږو. زمونږ هیله همدا د طالبانو دولت څخه چې بې ځایه ډزې دي نه کوي، بې ځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسیدونکی دېرش کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه دې بس کړي او کاروانګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما رسید او ما باید دروازه کنیم، د یو وخت نه باید جنگ وکنن. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړي توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي زیات زیان یې کاروانګرو ته رسیږي، ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي ترڅو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کاروانګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم ورزو اورزګان ته په اورزګان کې د ځوانانو لپاره د سولې پونم د زون په کچا پارک جوړیږي. دا پارک د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خار اړوند کندهار اورزګان د لوی لار په اوګدو کې پر یو لوی دښته جوړیږي چې شاوخوا 80% چارې بشپړې شوي او ځوانان لیدو ته هم ورزي. تفصیل په دې راپور کې.
هر خښته د سولې په هیله شودل کیږي. د مرکز ترینکوټ شار سویل ختیز لوري ته د اورزګان او کندهار د لوی لارې ترڅنګ په دې لوی وچ او خړه دښته کې د پارک د سولې په نوم جوړیږي. د سولې په نوم د پارک په څ باندې اویا جریبه ځمکه کې جوړیږي. جماعت، میله ځایونه، هوټل، د وسایطو لپاره پارکینګ، نور خدمتونه او د غراز شین او پونو او ګلانو سمسور ماحول هم لري. کڅه هم د دې پارک درغول چاري نه دی بشپړی سوی او کاري 80% مخته تللی، خو خلګو او په ځنګړ ډول ځوانانو سر لو صورت مخه کړی ده. نور الله او محمد نعیم له خپل ملګرو سره د غ پارک ته د میلې کولو لپاره راغلی دي.
موږ د خو خو د ډیر جنگونه دي موږ واړو چې د غسنې د سولې پارک په نامه د سولې پارک دی. موږ واړو چې د دې یو چې بیا ته د غسر رستا کوندواله نه نور سره دی. انا خمر دولت سره ډیر خوشاله یم چې دا پارک جوړ کړی دی. موږ د پاره دا سیان نور چې واړ چې نور کارم په مخه ولاړ شي د خیره
په دې هلی چې پر روزګان کې جنگونه ورکس سول راشي
لګ راوړې ډیر رانوړي
درلوده بیخی ده دغه زاین نو چې سلیکشن استلی وای یو غزاین دي چې هغه ځینی خلک وچ پر کوله باندې یا پر غزا به سلیکشن سوس ډیر زموږ د پاره د ټول ځوانان د پاره د شایسته زاید ته پری زاید او نزدې دي ټول ولایت مرکزی زایم دي
مرزه د پټی کوم جیره دا سم شراو راو
دجی پارک په جوړولو کې د ورزګان په ګډون د شاوخوا ولایتونو یو شمیر روزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابر شوې ده. ولی محمد او رپی الله چې دغه پارک په ودانیزه برخه کې کار کوي دوی ازادي راډیو ته ویل
دا دلته په دسولي په پارک کې مزرې کوم د ورځې 300 افغانۍ راکوي. ډېر خوشاله دلته بس روزانه راوس کوو بس خپل کوټه شي په وړو هم
روزانه انجنیری کار کو نو دلته په دا پارک خلک راځي خدمت کوي په دې پارک موږ ته 300 افغانۍ راکې د ورځې کار سم نه نو ما سید وساله شکر دی هر څه پیدا کیږي هر څه ست خصات میوم تیر دی او خوشاله میو خدای دې هر چاته دوه نو وسپر کې د ځایونه جوړ کې کشاروالي کوالي کې بل څوک وره
د دې پارک بودیجا د افغانستان د دولت له لوري ورکول کیږي او 8 میلیون افغانۍ پر لګښت راځي چې د روان څورلسوم کال تر پایه به بشپړ شي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویل چې دا پارک د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړیږي.
د ویلات فساته باندې دلته د ځوانانو د ماشومانو د سپینجرو او د خوندو لپاره د فکری آرامتیا د فکری آرامش لپاره یا د خپل رخصتي وخت چې په تفریح باندې وځای کیر کې موږ مناسب ځای نه ورته درلودي نو په دې خاطر چې 24 کاله یا 30 کاله کې دلته کوم پارک نه وي ایجاد شوی او دا به د دې ځون په کچې د دې سیمې په کچې باندې د سفر کې چې بل دغه سفر کې وجود نه لري.
ورزګان ولایت چې د افغانستان د ورستپاتې ولایتونو څخه دی د دویم پارک دی چې په دغه ولایت کې د دولت لخوا جوړیږي چې دغه ولایت جګړه ځپلي ځوانان د کار بشپړېدو ته ورزی شمیري. د دې پارک ترڅنګ په ترینکوټ کې یو بل پارک چې د غازی امان الله خان په نوم دی هم شاوخوا دوه کاله وړاندې جوړ شو. په دغه پارک هم د ماشومانو د لوبو د سامانونو ترڅنګ د اوبو هاوس رستورانت او د غراز شینه او پونه او ګلانو سمسور ماحول لري.
ویوا لا لیبرتاد
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
I am always going to put America first.
The referendum show
that this is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ په حالاتو کې تاوده موضوع دا چې د بلاروس د حکومت مخالف سویتلانا سیخانوفسکایا وروسته له هغه چې د دې هیواد یو خبريال د نیولو په خاطر دی ویلو ته کې مخاوني ولا د حکومت له مخالفانو سره د نړۍ د ملاتړ هر کلی کړی دی. ملالی بشیر او د موضوع تفصیل.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تخیخانوفسکایا په ویلنیوس کې د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو لملاتړه ډیره خوشاله ده. دې وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. دې د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس تخیخانوفسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سی خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باندې سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسویچ مور او پلار خبرې وکړې. پراتاسویچ او د ملګری د می په 28 نیټه د الوتکې تر مخنیوي ورسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته ویل زه له اروپای ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا پر خوشی کولو کې د مرسته وکړې. پراتاسویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبې په ورځ د مې په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 28 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او له مخې په بیلاروس کې 400 خبريالان او د رسنیو کارکونکو د اگست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادي ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسویچ د پراته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپایي ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د میاشتې په 28مه نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
له دې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیدله. شپږ نیمې بجې شوې. په بل خبری مجله کې ستاسو کوربه ستار فروغ دی.